امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
عبدالله عبدالله وای چې د کابینې د معرفي کولو د ځنډ علت دا دی چې ولسمشر په یو لړ شرایطو ټینګار کوي. د انتخاباتو خپلواک کمیسن وای چې کېدای شي د ولسي جرګې انتخابات په وخت ونه شي او د ایریشیا د الوتکې د موندلو دپاره هڅې روانې دي او د الوتکې د موندلو د ټیم مشر وای چې کېدای شي ورکه شوې الوتکه د سمندرګي په تل کې وي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ یې. د جنوب ختیځو ولایتونو خلک د حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره ورته سیمه ییز پولیس منظور کړي او د 2014 کال د ولسمشر اوباما لپاره په سیاسي لحاظ یو ستونزمن کالو، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند لپاره ښه کالو. په دې حقله رپورټونه به د خبرونو وروسته تاسو ته وړاندې شي. اوس خبرونه چې روخان نورزی درته وړاندې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالعبدالله وایي چې د کابینې د ځنډیدلو علت دا دی چې ولسمشر غني د وزیرانو د غوره کولو لپاره په یو لړ شرایطو ټینګار کوي. هغه زیاتوي چې په دغو شرایطو کې یو شمېر یې حتی قانوني هم نه دي. ښاغلی عبدالله پرون د ولسي جرګې د اداري هیئت او د کمیسیونونو د مشرانو سره کتلي او دغه څرګندونې کړې دي. د اجرایوي ریاست د مطبوعاتو دفتر د ښاغلي عبدالله له خولې ویلي دي چې ولسمشر په دې ټینګار کاوه چې له پارلمان نه به څوک د وزیر په توګه نه معرفي کیږي. عبدالعبدالله ویلي دي چې د دغه غوښتنه چې په قول قانوني بنسټ هم نه لري منلی ده او د ولسمشر سره یې دا هم منلی ده چې په کابینې کې به د پخواني حکومت وزیران نه وي شامل. د ازادي راډیو سره په مرکې کې پرون د ولسي جرګې لومړی منشي انجینیر سید اکرام وویل چې د اجرایوي رئیس عبدالعبدالله څخه د ولسي جرګې ته د وزیرانو د معرفي کولو په اړه پوښتنه کړې ده.
هغوی ځواب دا و چې زموږ له خوا لست تکمیل دی او مونږ هیڅ نوه کوم ملاحظه هم د هغوی په لست نه لرو، نو فقط زموږ انتظار رئیس صاحب جمهور ته دی چې رئیس صاحب جمهور سبا شپې ته ما سره کښېني او په دغه اشخاصو باندې خبرې وشي او رئیس صاحب جمهور خپل تصمیم ونیسي او ولسي جرګې ته خپل کابینه معرفي.
که څه هم د وزیرانو د شمیر په اړه د ولسمشر او اجرایوي رئیس ترمنځ موافقه سوې ده، خو د ولسمشر د لوړي د مراسمو نه څه د پاسه درې میاشتې تیریږي او تر اوسه پورې کابینه نه ده اعلان سوې. د افغانستان د کابینې په جوړېدو کې ځنډ د یو شمېر کارپوهانو په اند د حکومتي امورو د وروتوب سبب سوی دی او پر دې سربېره د ملي وحدت د حکومت د پایښت په هکله هم اندېښنې پیدا کړې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې کېدای سي د ولسي جرګې انتخابات په وخت ونه سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور پرون امریکا ژغ آشنا راډیو ته وویل چې کمیسیون هڅه کوي چې د ولسي جرګې انتخابات د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د 5م کال د پای ته رسیدو نه مخکې وسی. نور محمد نور په وویل
با اساس قانون اساسی باید کار ولسی جرگی فعلی با تاریخ اول سرطان
خاقلی نرویل در اساسی قانون لمخی پا کار دی چی در ولسی جرگی در روان دوری کار در 5م کال در سرطان پر لومله ورس پای ترسی کی. خب پا کار دی چی در نیتی یوا میاش او یاد با میاشی در مخد ولسی جرگی تاکنی ترسر شی.
نور محمد نور وویل چې د ولسی جرګې انتخاباتو د دې لپاره کېدای سي چې وځندېږي چې کمیسیون ته د انتخاباتو د تیاروي لپاره پیسې نه دي رسیدلي. د هلمند د سنگین په ولسوالۍ کې په جګړې کې څلور عسکر او اته طالبان وژل سوي دي. د 215 میوان قلوردو مطبوعاتي دفتر امریکا ژغته وویل چې طالبانو پرون سهار وختي د سنگین د ولسوالۍ د شکرشلی په سیمه کې د اردو پر ځینو پوستو باندې حمله کړې ده. د 215 میوان قلوردو مطبوعاتي دفتر وایي چې په برید کې اته طالبان وژل سوي دي او درې نور ټپیان سوي دي. په برید کې څلور عسکر هم وژل سوي دي او درې بیا ټپیان سوي دي. خو طالبانو بیا مطبوعاتو ته پیغام سوالی ویلی دی چې په جګړې کې 10 افغان عسکر وژلي دي. د خیبر پښتونخوا په صوبې کې پولیس وایي چې د پاکستاني طالبانو هغه قومندان نیولی دی چې ورباندې تور دی چې په 2012 کال کې د امریکا ژغ ډیوي راډیو خبریال وژلی و. د خیبر پښتونخوا د مردان د سیمې د پولیسو د انسپکټر مرسیال محمد سعید وزیر امریکا غږ ته وویل چې پولیسو 400 ته نږدې د یوې پوستې سره عرفان خراسانی او د هغه دوه ملګري ونیول. په هغه باندې تور دی چې د ډیوي راډیو خبریال هاتف یې وژلی و. خبریال هاتف د 2012 کال د جنوري په 12 نیټه هغه مهال ووژل سو چې خپل کور ته نږدې په جومات کې لمونځ کاوه. پولیس وایي چې په خراسانی باندې د تشدد په نورو پیښو کې هم د لاس لرلو تورونه لګول سوي دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 FM 3.15.
د سیمې او نړۍ خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه موافقه شونې ده. او موافقه د ایران او امریکا ترمنځ د ډیپلوماتیک اړیکو د شکولو لپاره لومړنی ضروري ګام دی. ولسمشر اوباما د ان پی آر سره په مرکې کې وویل چې هیله لري چې داسې شرایط برابر سي چې د ایران سره د امریکا روابط ښه سي. هغه د شرایطو په اړه وویل چې دا باید اطمینانی سي چې د ایران اټومي پروګرام سوله ییزه موخې لري. د اوباما سره د ان پی آر مرکه د دغه راډیو شبکې پر ویبپاڼه باندې خپره سوې ده. په مرکې کې ولسمشر اوباما ویلي دي چې ایران چانس لري چې د انزوانه راووزي او د اټومي پروګرام په اړه موافقه وسي. هغه ویل چې ایراني چارواکي باید د فرصت نه استفاده وکړي. کله چې د اوباما نه پوښتنه وسوه چې د کیوبا سره د اړیکو د عادي کولو په څیر آیا امریکا به په تهران کې خپل سفارت پرانیزي، اوباما په ځواب کې وویل چې دی به هیڅکله ونه وایي، خو هغه دا خبره هم وکړه چې هر څه باید ګام په ګام ترسره سي. د ایریشیا د الوتکې د موندلو د ټیم مشر وایي چې کیدای سي ورکه سوې الوتکه د جواد سمندرګي په تل کې وي. بامبینګ سولیستو خبریالان ته وویل چې ګمان کېږي چې ورکه سوې مسافر وړونکي جټ الوتکه دي د یکشنبې په ورځ سقوط کړی وي او د 122 سپرلوی سره د اندونیزیا د جواد سمندرګي په تل کې وي. د اندونیزیا ولسمشر جوکو ویدیدو پرون ویل چې د الوتکې د ورکېدو وروسته هغه د اندونیزیا د هوایي پروازونو د چارو د جاج اخیستلو امر کړی دی. د الوتکې د موندلو لپاره عملیات چې د یو شمېر هیوادونو ډلې پکښې شامل دي روان دي. امریکا هم د الوتکې د موندلو په برخه کې مرسته کوي. امریکا وایي چې د فلسطیني دولت د جوړولو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړه لیک د مسودې نه ملاتړ نه کوي. امریکا ویلی دی چې د پریکرلیک د مسودې نه د ملاتړ د نه کولو علت دا دی چې په پریکرلیک کې د اسرائیلو امنیت نه تضمینیږي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف راتکی پرون وویل چې امریکایي چارواکي باور نه لري چې پریکرلیک دی رغندوي. هغه وویل چې پریکرلیک د لویدیځې غاړې نه د اسرائیلي عسکرو د وتلو لپاره یو اړخیز مهلت ټاکي چې په دغه کار سره به مشکله سي چې د سولې خبرې بریالۍ سي. راته کې د خبره هم وکړه چې د پریکرلیک په پیشنویس کې د امنیت په اړه د اسرائیلو مشروع ضرورتونو ته پام نه دی سوی چې دغه په قول په منځني ختیځ کې د دوامداري سولې لپاره ضروری دی. فلسطین غواړي چې دغه اونۍ دي د پریکرلیک د مسودې په سر د امنیت په شورا کې رای واچول سي. مسوده د اسرائیلو نه غواړي چې په دریو کلونو کې د فلسطیني خاورې اشغال پای ته ورسوي. په پریکرلیک کې دا خبره هم سوې ده چې په یو کال کې د اسرائیلو سره د سولې موافقه وسی او ختیځ بیت المقدس د فلسطیني دولت مرکز سي. اسرائیل دا کوي چې بیت المقدس پایتخت وي، خو زیاتره ملکونه بیا په تل ابیب کې خپل سفارتونه لري. د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشینکو وایي چې دی به د جنوري په 15 نیټه د روسیې، جرمني او فرانسې د مشرانو سره وګوري. د امریکا د دفاع وزارت وایي چې په سومالی کې د الشباب د ډلې د یو مشر په خلاف د درون برید کړی دی. د امریکا د پوځ ویاند ویل چې پرون برید د ساکو ښار ته نږدې سوی دی. دا لنه ده معلومه چې په برید کې د القاعدې دغه مشر وژل سوی دی او که نه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اذربایجان د حکومت نه غوښتي دي چې بشري حقونو او اساسي ازادیو ته دي چې پکښې د مطبوعاتو ازادي هم راځي احترام وکړي. په اذربایجان کې پولیسو د ازادۍ د راډیو په دفتر باندې چاپه وهلې ده او په لسګونو ژورنالستان یې نیولي دي او پوښتنې ګرویژنې ورڅخه کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان جیف راتکی وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د اذربایجان د ولسمشر سره د دسمبر په 20 نیټه خبرې کړې دي او غته په اذربایجان کې د مدني ټولنې د ځپلو په اړه د خپل تشویش څرګندونه کړې ده. او دا هم یو سپورتي خبر ده. کرکټ بورډ د کرکټ د نړیوال جام د سیالیو لپاره ملي لوبډله ټاکلې ده. د کرکټ د نړیوال جام لوبي به د 2015 میلادي کال د فبروري په میاشت کې په استرالیا او نیوزیلند کې وسی. د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته د ملي لوبډلې 15 لوبغاړي ټاکل شوی دي او په دغه لوبډلې کې څلور احتیاطي لوبغاړي هم شامل دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
د جنوب ختیځو ولایتونو خلک د حکومت غواړي چې د امنیت د ټینګښت لپاره ورته سیمه ایز پولیس منزور کړي. په هم دې حال کې جګپوړي امنیتي مامورین وایي چې په دغه زون کې په ځینو سیمو کې په دندو ګمارل شوي سیمه ایز پولیس اغیزمن تمام شوي دي. په دې اړه ابراهیم رحیمی رپورٹ را لګلې.
په داسې حال کې چې د افغانستان په ځینو سیمو کې محلي پولیس د یو شمېر ستونزو لامل ګرځېدلی، د کورنیو چارو وزارت وایي چې په جنوب ختیځ کې محلي پولیسو د طالبانو د فعالیتونو په مخنیوي کې ډېره ښه نتیجه ورکړې. په همدې حال کې په جنوب ختیځو ولایتونو کې د یو شمېر ولسوالیو خلک له کورنیو چارو وزارت غوښتنه کوي چې په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره د محلي پولیسو د تشکیلاتو منظوري ورکړي. دوی زیاتوي چې سیمه ییز پولیس تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې په حکومتوالۍ او د امنیت په ټینګښت کې د طالبانو پر وړاندې سترګو خار ګرځېدلي. په دې اړه دوه تنه داسې وایي.
ماجی سلطان خیل در آباد صاحب موږ تقریبا 8 اشخاص مرموزی شهیدان ورکړو. سیګیز به ویړل سو او بیګا براته شهید راوړل سو. شپه غار دی واړو غټ موټر ان ویړل سو. جن اوس وجه دي جن اوس دې په اختیار کې دي مخالفینو.
ما نومر نواب د ټول کشمکش افغانستان کې د ټول د نوازګر او دوانان څخه کیږي. کچی د دغه ته د محلي پولیسو کې په ملي پولیس کار پیدا شي ان شاء الله افغانستان به اخره پورې آرام وي.
سیړون کې هم سیمه ایز پولیس د طالبانو د فعالیتونو پر وړاندې د حکومت له لورې ستر ګواښ بولي، خو محلي پولیس بیا ځان د پیاوړتیا او مقاومت لپاره د تجهیزاتو او په خپل وخت د اکمال غوښتنه کوي.
نوم موسا خان در پکتیکا ولایت د مټا خان ولسوالی اوسېدر کای مالته سر ټیم لیډر يم د محلي پولیسونه. ستونزې د سلال او سه موږ سکل سلال لرو دښمن سکل سلال لري او موږ سره سدي رینجر دی اغا د دښمن سکل سلال لري دیغه مخنیوي نشي کولای.
د کورنیو چارو وزارت د سیمه ایز پولیس عمومي قمندان پاسوال علي شاه مزي وایي چې د لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو په یو شمېر ولسوالیو کې دغه پولیس ډېر مؤثر او اغیزمن ثابت شوی دی. هغه وایي پلان لري چې د محلي پولیسو د تشکیلاتو پر زیاتېدو سره پر یادو شویو ولایتونو سربیره د هیواد تر ځینو نورو سیمو پورې هم د هغوی ماموریت ته پراختیا ورکړي.
په خط مقدم کې د یو قوې د پیشرانده شده قوې په توګه باندې کار او فعالیت کوي. د دوی ستونزې به حل کوو او دوی سره مې تماس ونیو. ښه انګېزه یې لرله د افغانستان د ساتلو دپاره. ټول خلکو سره همکار دي او ډېر لوړ مورال لري او د ښه مورال چښتنان هم دي او ښه دستاورد هم لري او خلک هم ته خوشحاله دي.
علي شاه احمدزي دغه څرګندونې د پکتیا په مرکز ګردیز کې د محلي پولیسو د ظرفیت لوړوي او د هغوی د ستونزو د حل پر لارو چارو د غږېدو تر یو ورځني سیمینار وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وکړې. د پکتیا امنی قمندان مل پاسوال زلمی وریاخیل امریکا غږ ته وویل چې په دغه سیمینار کې له درې ولایتونو څخه شاوخوا 250 سیمه ییزو پولیسو او دغه راز د پکتیا ځایي حکومتي چارواکو ګډون کړی و.
زمونږ ولسوالان، زمونږ قمندان صاحبان د امنیت ولسوالیو، دغه د پکتیکا د ولایت، د لوګر د ولایت، د پکتیا د ولایت، له نږدې نه شخصا قمندان صاحب سره ولیدل. هغه ستونزې، هغه مشکلات، هغه پرابلم چې دوی د دوی واوري د دوی اوري.
دا مهال د پکتیکا نه ولسوالۍ د پکتیا اوه او د لوګر درې مرکزی او سرحدي ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو تر کنټرول لاندې دي. خو باید وویل شي چې د پکتیا او پکتیکا په ګاونډ کې پروت ولایت خوست بیا هیڅ محلي پولیس نه لري. که څه هم د ځینو سرحدي سیمو خلکو یې غوښتنه کړې، خو چارواکو په دې اړه کوم ښکاره ګام نه دی پورته کړی. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو. د 2014 کال د ولسمشر اوباما د پاره په سیاسي لحاظ یو ستونزمن کالو، خو د جمهوري غوښتونکو د ګوند د پاره بیا یو ښه کالو، ځکه د نومبر د میاشتې د کانګرس د منځني دورې انتخاباتي وګټل او د سنا او استازو په مجلس کې اکثریت ترلاسه کړ. دوی به اوس د دوو کلونو لپاره د امریکا د مقننه قوي کنټرول په لاس کې لري او د ولسمشر اوباما د جمهوری ریاست د وروستي دوو کلونو لپاره د نورو سیاسي بندش جنجالونو لپاره زمينه مساعده شوه. د امریکا غک خبريال جم ملن په دې حقله یو رپورټ را لېږلی دی چې ساسو پامورته راګرځو.
جمهور غشتون کې به د نوومبر د میاشتې د منځنۍ دورې د انتخاباتو د ګټلو وروسته د 2015 کال د جنوري په میاشت کې د کانګرس کنټرول ترلاسه کړي او ولسمشر اوباما به په خپلو پاتو دوو کلونو کې د یو ستر سیاسي چیلنج سره مخ شي. خو ولسمشر د مخه لا جمهور غشتونکو ته سیګنال ورکړي چې که همکاري ورسره ونه کړي نو دوی به خپل د صلاحیتونو په چوکاټ کې یو جانبه اقدام وکړي. یو بیلګه یې د ولسمشر وروستی فرمان دی چې بې اسناده مهاجر یې د امریکا څخه د شړلو نه وژغورل او د کیوبا سره یې د نیمې پیړۍ وروسته ډیپلوماتیکي اړیکې پرانستلې. ولسمشر اوباما د کیوبا سره د اړیکو د پرانستلو په هکله داسې وویل:
After all, these 50 years have shown that isolation has not worked. It's time for a new approach.
تیرو 50 کلونو دا وښودل چې انزوایی تکلار کار نه ورکی او ست دی وخت را رسیدلې دي چې ونوي تکلار غوړه کړو. په داسې حال کې چې په 2015 کال کې به جمهور غشتون کې د کانګرس د دواړو برخو کنټرول تر لاسه کړي، د استازو د مجلس مشر جان بینر وایي چې ګوند یې آماده دی چې هیواد ته دا ثابت کړي چې د حکومتداري توان لري. هغه داسې وایي:
Of course, the opportunity to serve the American people is always humbling.
پرته له شک چې د امریکایانو د خدمت موقع د ویاړ موقع ده او دا ویاړ هغه وخت لا زیات اهمیت پیدا کوي چې هیواد د سترو ستونزو سره مخ وي. موږ علاقه مند یو او آماده یو چې کار وکړو. خو د سیاسي چارو کارپو فیلیپ سټاتس وایي چې د ولسمشر اوباما په وروستیو دوو کلونو کې د جمهوري غوښتونکو لخوا د کانګرس کنټرول به د ګوندي اختلافاتو د پاره لاره هواره کړي. هغه داسې وایي:
I also think there's a limited window going into 2015 and then once some of the
اوس چې موږ د 2015 کال پر لوري روان یو، د کار لږ فرصت باقی دی. او کله چې د 2016 کال د جمهوری ریاست د پاره کاندیدان خپل دریزونه معلوم کړي نو جنجال به لا زیات شي او یو سیاسي جګړه به پیل شي. هیڅوک به د یو بل سره نه جوړیږي او بیا به داسې یو حالت راسي چې ټول به بیا د واشنگتن څخه کرکه پیل کړي. د امریکا د شیکاګو د پانتون څخه د چارو کارپو ویلیام هاویل وایي چې د جمهوری غشتونکو هلې ځلې چې خپل شهرت سم کړي شاید د دې ګوند لپاره ګټورې وي. په داسې حال کې چې امریکایي رای ورکونکي د 2016 کال د جمهوری ریاست انتخاباتو ته سترګې په لار دي، ښاغلی هاویل داسې وایي:
They need to demonstrate their ability to effectively govern. They can't strictly and so
دوی دې ته اړتیا لري چې خپل د حکومتداري وړتیا خلکو ته وښيي. دوی نسی کولای چې د امریکا په سیاست کې یوازې داسې قوه ووسی چې خن جوړ کړي. دوی باید د چارو په ترسره کولو کې هم خپل وړتیا ثابت کړي. دا د ونی ورده چې په 2015 کال کې به تمرکز د امریکا د جمهوری ریاست د سیاست لوري ته سوق سي چې پکې د هیلری کلینټن د ممکنه کاندیدۍ مسله هم شامل ده. میرمن کلینټن داسې وایي:
So we know we have work to do. We have to knock down barriers, women themselves.
موږ باید موانع له منځه یوسو. ښځې باید په خپله خپل ډاډ غښتلی او پیاوړی کړي چې د خپلو ارمانونو دپاره کار وکړي. خو کلینټن شایي دې ته اړ سي چې ځینې هغه لیبرال ډیموکراتان ځان ته راجلب کړي چې د سناتور الیزابت وارن د اقتصادي پالیسۍ طرفداره وو. د هغې پالیسۍ اکنامیک پاپولیزم نومېده او هدف یې دا و چې د څو بډایو کسانو پر ځای باید په اقتصاد کې عام امریکایان هم ونډه ولري. سناتور وارن داسې وایي:
Wall Street is doing very well. CEOs are bringing in millions more.
د امریکا وال سټریټ یا د اسهامو بازار په ډېر ښه وضعیت کې دی. د دې بازار مشران په میلیونو ډالر ګټي. په داسې حال کې چې عام امریکایان په ټول هیواد کې د مالی ستونزو سره لاس او ګریوان دي. موږ باید هڅه وکړو چې حکومت د عامو امریکایانو د پاره کار وکړي. یادونه ورده چې د فلوریدا ایالت پخوانی والی جیب بوش او د دوو پخوانیو جمهور رئیسانو ورور او زوی پر دې غور کوي چې د 2016 کال په انتخاباتو کې د کاندید په توګه ودرېږي. دا ځل تمه کیږي چې زیات شمېر کاندیدان به د جمهور غوښتونکو د ګوند څخه مخکې شي چې تر اوسه پورې جیب بوش لومړی کس دی. هغه داسې وایي:
I have no clue if I would be a good candidate. I hope I would be. I think I could serve well.
زه تر اوسه پورې په دې نه پوهیږم چې زه به یو ښه کاندید واوسم او کنه، خو هیله لرم چې ښه وبرېشم. زه شاید ولسمشر په توګه ښه خدمت وکړم، خو که رښتیا رانه وپوښتئ زه په دې هم تر اوسه پورې سم نه پوهېږم. د ویلو وړ ده چې د ښاغلي بوش کاندیدل چې د پخواني دوو جمهورو رئیسانو ورور او زوی دي، داسې افکار زیږي چې د بوش او کلینټن کورنۍ بیا په 2016 کال کې په سیاست کې سره مخ کیږي، او خلکو ته دا ور په یادوي چې دواړو کورنیو د امریکا په معاصر سیاست کې په تیرو 150 کلونو کې 40 کاله پر امریکا باندې حکومت کړی دی.
او سم پام وکړی د خبرونو سرخطونو ته. عبدالعبدالله وایچ د کابینې د معرفي کولو د ځان جلا دا دی چې ولسمشر په یو لړ شرایطو باندې ټینګار کوي. د انتخابات خپلواک کمیسیون وایي چې کیدای سي د ولسي جرګې انتخابات په وخت ونه سي، او د یریشیا د الوتکې د موندلو لپاره هڅې روانې دي. او د الوتکې د موندلو د ټیم مشر وایي چې کیدای سي ورکه سبا الوتکه د سمندرګي په تل کې وي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د نومبر 18 د سینما نړیواله ورځ، افغانانو هم دا ورځ په دې حال کې ومنځله چې افغانستان د سینما وتلی سیره او د هنرونو په پونځي کې د سینما د څانګې استاد ممنون مقصودی دا مهال د سینما هنر مخ په زوال بولي، او په حکومت غږ کوي چې د سینما هنر ته دې پاملرنه ډیره او جدي وکړي. د امریکا غږ آشنا رادیو همکاري نوشابه آشنا د ممنون مقصودی سره مرکه کړې ده.
مقصودی صاحب، نن سبا د افغانستان سینما په کوم حالت کې ده؟
ډیره مننه نو شبه جانې. د نیکه مرغه نن د سینما نړیواله ورځ ده چې زه د افغانستان ټولو سینماګرانو ته او د سینما مینوالو ته د دې ورځې مبارکي وایم. خو په ډېر تاسف سره ویل شم چې نن زما په هیواد کې د سینما د ورځې څنګه چې لازمه وه لمانځنه ونه شوه، فقط سمبولیک حرکات وشول. زه او ځینې نور دوستان ټلویزیونونو ته دعوت شو او د دې ورځې مبارکي صرف من خلکو ته ورکړې ده.
څه فکر کوئ د سینما موقف هم داسې کمزوری دی که یوازې لمانځلې داسې و لکه څنګه چې تاسې ویل؟
فکر نه کوم چې سینما وده دې په دې حد کې چې دغسې دې کمزوري ولمانځل شي. په افغانستان کې ډېر سینماګران شته چې ډېر ښکلي نیتونه لري. د افغانستان د سینما په باب من تحصیل کرده ډایرکتران لرو، تحصیل کرده سناریستان، اکتوران او ایډیټوران لرو، خو متاسفانه چې دوی لپاره لازمه زمینه د کار مساعده نه ده. نو نشم ویلی چې د نه موجودیت د فلم باعث شوی چې موږ درست تجلیل ونکړو د افغانستان په منځ کې د سینما ورځ. فکر کوم د اراکینو نشناخت د سینما نه او د دوی نه پاملرنه سبب شوی ده چې دغه ورځ ډېره سپکه ونمانځل شي یا اصلاً یاد ونه شي. او یوازینۍ وجه دا ده چې زموږ په دولت کې مخصوصا د کلتور د وزارت لخوا کوم کسان چې ناست دي واقعا نه دي توانېدلي چې سینماګران ته لازم فرصت مهیا کړي تر څو دوی ښه فلم جوړ کړي.
بله، مقصود صاحب، که حالات همداسې دوام پیدا کړي لکه څنګه چې تاسې د یو مسلکي شخص او د کامیابترین لوبغاړي په صفت دغه ګیلې شکوې په زړه کې لرئ او دغه اندېښنه تاسو سره موجوده ده، که دغه حالت دوام وکړي د سینما راتلونکي په افغانستان کې څنګه ګورئ؟
امید لرم چې دا حالت په همدې ترتیب نه وي. یو تقاضا مې د خپل سینماګرانو نه ده، یو مې زموږ د نوي ولسمشر نه ده. امید لرم په کابینه کې د کلتور د وزارت د پاره داسې یو جسور، داسې یو پوه او داسې په مطبوعاتو او سینما او تیاتر پوه انسان وټاکي تر څو هغه خپل معینان، هغه نه وروسته خپل رئیسان، مخصوصا د تلویزیون، د سینما، د افغان فلم او د تیاتر د پاره داسې کسان وګماري چې هغوی واقعا مجنونوار مینه ولري د تیاتر او سینما سره. ځکه تاسو بهتره پوهېږئ چې سینما د ټولنې د کلتور، ادب او د تاریخ او د مذهب واقعي ژبه ده.
مقصود صاحب، دا مهال د افغانستان شرایطو ته په کتو سینما ته او د سینما هنر ته د وده ورکولو څومره اړتیا ګوري؟
لکه واقعا چې په ټولنه کې چې انسان ژوند کوي اوبو، هوا او انرژي ته ضرورت لري، سینما داسې یوه هنداره ده چې کولی شو خپل ټول اعمال تخیرم دی او که پاک دی، که مقدس دی او که سوغ دی دا پکې وګورو. نو فکر کوم سینما د مدرسې، د پوهنتون او د استاد حیثیت لري که چېرته هر انسان فلم ته کښېني نه یوازې د فلم نه خوند اخلي، بلکې د خپل ناروغ وجود او عیوب په فلم کې پیدا کولی شي. هماغه ده که چیرته عیوب لري د فلم نه زکیو برطرف کړي او که چیرته نیاز لري چې دغه شی تروس زنه ده که د مذهب په رابطه کې که د دین په رابطه کې او که د ټولنې د مختلفو ابعادو په رابطه کې زه فکر کوم واقعا یو لوی ضرورت ده او سینما ته باید خاصه توجه بشي.
بله طبعا سینما یو ښه فلم ته ضرورت لري او ښه فلم سناریو ته ضرورت لري. که چیرته سناریستان د حالاتو نه متاثر نو د افغانستان اوسنی حالات همداسې جوابی چې کېدی شي چې تولید ډیری د سینما په برخه کې نو ورسره فکر کوي که چیرته د سینما هنر ته وده ورکړل شي څه فکر کوي چې لیدونکي هم دومره پاتې دي؟
یقین لرم نن سبا د فلم لیدونکي د ډرامې لیدونکي مخصوصا د تلویزیون د پاره چې کومې کورنۍ کینی او فلمونه ګوري که دې فلم کې ولو خارجیانی یا پردی ژبهیي خود دې فلم یا سریال قوت دومره زیات دی چې یوه کورنۍ ځانته جلبوي. نو که چیرته دا پخپله زما د افغانانو په وسیله ولوبول شي سناریو یې افغاني او ډایرکتر او لوبغاړي افغاني او زموږ د دین دود دستور او ژبې نه حکایت وکړي زه فکر کوم چې د دې لیدونکي فوق العاده زیات دی. په هغه صورت کې چې زموږ سناریستان زموږ ډایرکتران او پروډوسران او اکتوران پوهېدلی په دې چې ټولنه مې څه شي ته ضرورت زه فکر کوم زموږ لیدونکي فوق العاده زیات دي او فقط یوازینۍ هیله مې دا ده چې موږ دپاره د کار شرایط او امن مساعد شي. نور نه فکر کوم چې ښه فلم په ډېرو پیسو نه جوړېږي ښه فلم ښه فکر او پوهې جوړېږي.
بله ډېره مننه مقصودي صاحب کورم ودان
ډېره ډېره مننه ستاسو.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د مهاجر لپاره د ملګرو ملتونو سازمان یا یونیسیار وایي چې د سوریې بحران زموږ د وخت تر ټولو لوی بشري ناورین دی. د 2011 کال راهیسې چې په سوریې کې کورنۍ جګړه پیل شوې د جنګ په خاطر د سوریې څخه 3.3 میلیونه خلک ګاونډیو هیوادونو ته تښتیدلي دي. د مهاجرو لپاره د ملګرو ملتونو سازمان وایي چې ګاونډیو هیوادونو ته د سوریې نه په مهاجر سوو خلکو کې شاوخوا 10% داسې دي چې باید درېیم هیواد ته واستول سي. 28 هیوادونو چې امریکا هم پکښې ده د یونیسیار سره ژمنه کړې ده چې د 1 لک ډېر کسان بیرته ځای پر ځای کړي یا پناه ورکړي. د نفوسو مهاجرینو او مهاجرت په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي آن ریچارډ وویله د بیرته ځای پر ځای کولو پروګرامونه د سوریې خلکو د تشدد نورو قربانیانو او هغه کسانو ته چې په خپلو هیوادونو کې تعقیبیږي نه یوازې د دې چانس برابروي چې د جګړې د سیمې نه ووځي بلکې د دې امکان هم برابروي چې بیرته د سره ژوند پیل کړي. په نړیواله سطح کې امریکا د مهاجرینو د بیرته ځای پر ځای کولو یا قبلولو په برخه کې مخکښ هیواد دی. امریکا هر کال زیات مهاجرینو ته پناه ورکوي. که چیرې د نورو هیوادونو سره پرتله سي نو امریکا په یوازې سر تر نورو ټولو ملکونو زیات مهاجرو ته پناه ورکوي. میرمن آن ریچارډ وویل چې امریکا د هغو مهاجرو اکثریت مني چې د نړۍ د بېلابېلو ځایونو څخه یونیسیار ورته معرفي کوي. هغې وویل تیر کال امریکا د بیرته ځای پر ځای کولو هدف ته نږدې سوې وه. دغه هدف دا و چې د نږدې 6 هیوادونو 9000 مهاجر په امریکا کې قبول سي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالي آن ریچارډ زیاته کړې ده چې امریکا پلان لري چې د سوریې د مهاجرو د بیرته ځای پر ځای کولو په پروګرام کې هم مشري وکړي. هغې وویل چې امریکا د هغو 10000 سوریانو د ځای پر ځای کولو په قضیو باندې کار کوي چې یونیسیار ورته معرفي کړي دي. میرمن ریچارډ وویل چې هر میاشت شاوخوا 1000 نور قضیې هم امریکا ته راجع کیږي او امریکا په 2015 کال کې او د 2015 کال نه وروسته د سوریې څخه د مهاجرو په شمیر کې د زیاتېدو پیشبیني کوي. د 2011 کال د مارچ د میاشتې نه چې په سوریې کې تشدد پیل شوی دی امریکا د سوریې په ګاونډیو هیوادونو کې د 3 میلیارد ډالر په ارزښت د سوریې د مهاجرینو سره مرستې کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل چې کله یوې خوا د پناه ورکولو یا بیرته ځای پر ځای کولو پروګرام به ګړندی سي له بلې خوا به د مهاجرو سره د امریکا مرستې همدغسې ادامه پیدا کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل د انسانانو کړیدل یا انسانانو ته زیان هغه څه دي چې د جګړې د اثراتو په توګه پیژندل کیږي. یو کس ته پناه ورکول یا یو کس بیرته ځای پر ځای کول کیدای سي دې ته زمینه مساعده کړي چې دا کس ځورېدل بند سي، خو دغه بیا نسي کولی چې هغه څه چې مهاجرین لاس ورکوي بیرته ورکړي. خو دغسې پروګرامونه کیدای سي چې نوي هیلې را پیدا کړي، مهاجرینو ته چانس ورکړي چې بیرته خپل ژوند پیل کړي، چې دغه پخپله یو لوی بدلون دی.
نوریدونکو تاسو د امریکا غږ سر مقاله واورېده چې د امریکا د حکومت نظری سرګنده اوس د دری برخي همکاران سټوډیو ته راغلي دي. په یو څو شیبو کې به دا غوي خبرونه پیل شي. زموږ سره اوسئ.